The Mini Pegam.
السلام علیکم زما ګرانو ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسله کې یو ځل بیا په خیر رالی. هیله لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ. زه او هما ستاسو په خدمت کې د یو نوي پروګرام سره حاضر یو. هما خورې دا راته وایه چې ته څنګه
ملکې؟ خورې زه خیمه، د خدای پاک شکر دی. دا راته وایه چې ته څنګه؟
زم خیمه او ډیره زیاته خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسله کې د خپل خوږو اوریدونکو سره حاضر یو.
ملکې زه ګورم چې ته د دې پروګرام لپاره ډیره زیاته په انتظار کې. آیا د دې څه خاص وجه ده؟
خو ما خورې دا ځکه چې مونږ په دې پروګرام کې د خپلو خویندو سره خبرې کوو. نه صرف خویندو سره، بلکې مونږ د خپلو وروڼو سره هم خبرې اترې کوو، او دا لږ وخت زما لپاره ډیر زیات خاص وي. په دې پروګرام کې مونږ د خپلو ملګرو سره په مختلفو موضوعګانو باندې خبرې اترې کوو.
ها، نو دا خو ډیره ښه خبره ده. دا راته ووایه چې زمونږ نننۍ موضوع څه ده؟
خو ما خورې، زمونږ نننۍ موضوع ډیره دردناکه او د خفګان نه ډکه ده. نن به مونږ د طلاق په هکله باندې خبرې اترې کوو. زما ملګرو، زمونږ د خبرو دا مقصد نه دی چې تاسو له تکلیف یا خفګان درکو، بلکې مونږ دا غواړو چې تاسو له د خپلو خبرو په ذریعه باندې تسلی او حوصله درکو. نو هما خورې، دام یوه وجه ده چې زه دې پروګرام په انتظار کې یم چې خپلو خوږو اوریدونکو سره خبرې وکم.
مونږ خپله معاشره کې ګورو چې وخت تېرېدو سره سره د طلاق مسله هم رس په رس زیاتېږي، او د دې په وجه ډېرې کورنۍ تباه کېږي. کله چې ښځه او خاوند د طلاق په وجه جدا شي، نو د دې په وجه ښځه خاوند ته دواړو ته درد او تکلیف ملاویږي، او هغه وخت خدا نور هم زیاته د خفګان خبرې کله چې د هغوی بچي وي.
زما ملګرو، طلاق یوه ډېره لویه او سنجیده مسله ده. خلک د مختلفو وجو په بنیاد باندې ښځې له طلاق ورکوي، او نن سبا که چېرې مونږ وګورو، اکثر په وړو وړو خبرو باندې ښځه او خاوند د طلاق په وجه باندې جدا کېږي. ځینې وخت داسې هم کېږي چې کله ښځه او خاوند یو بل سره وفادار پاتې نه شي او یو کس بې وفایي وکړي، نو دا هم د هغوی د جدایۍ او د طلاق سبب ګرځي.
مونږ له په دې خبره باندې پوهېدل پکار دي چې د واده رشته خدای پاک جوړه کړې ده. نو پکار دي چې مونږ په دې پوه شو چې هغه د طلاق په حق له څه فرمایي.
د کومې ښځې چې طلاق وشي، نو آیا د هغې دپاره څه امید شته؟ او بالکل، د هغې دپاره امید شته. زما خویندو، که چېرې تاسو داسې ښځې یئ چې خاوند له طلاق درکړی وي، نو زمونږ دا پروګرام خامخا واورئ. د دې نه به تاسو ته ډېره حوصله میلو شي. خوری، تا ته خود نوشین د جون په باره کې پته ده کنه چې دا غي سنگ جون دی؟
بالکل ملکی، زه دا غي د جون نه ډیره خو خبرم.
کچره مونږ د نوشین جون ته وګورو، دا غي د جون نه مونږ ډیر سیز د کولې شو. هغه په یو غټی کورنۍ کې پیدا شو او لوی شو. په ماشوم والی کې باغی لکه د نور ماشومان په شان خپل رونو او خويندو او نور ماشومان سره لوبي کولی، او چې کله لګلوی شو، نو بیبی لوبو سره سره دا کوششم کولو چې د کور په کار کې د خپلې مور مرسته وکړي. نوشین به اله خپلو وروڼو او خویندو یا نورو ماشومانو سره لوبو دپاره تلی شوه. کله چې به هغې اول د خپل مور سره د کور کار ختم کړو، د هغې لوبې ډېرې خوښې وې.
ها بالکل، او کله کله خو بې خپې ابله خپې لوبو دپاره منډې کې.
خو دې سره سره نوشین ډېره خاموش طبیعت هم وه. هغې به دام غوښتل چې یوازې وخت تیر کړي. هغې به خپلې ګوډۍ سره لوبې کولې، هغې سره به خبرې کولې، او هغې به خپلې ګوډۍ له جامې م جوړولې، او خپلې ګوډۍ سره به ودې کېدم.
او بالکل ملکې، او کله چې هغه ځوانه شوه، نو هغه یوه ډېره ښکلې جینۍ وه. خلک په د هغې د رشتې غوښتو دپاره راتلل، او مونږ ټولو ته پته ده کله چې جینۍ پیغله شي، نو بیا د هغې دپاره رشتې راځي. نو د نوشین په ژوند کې هم داسې وشول، د هغې دپاره هم رشته راله. دا غي ډېر ملګری واده شي وي، خو اوس د نوشین د واده وخرانځ دی کې دوه والو.
او هما خوري، د نوشینم لکه د نورو جینکو په شان دا خواهشو چې د هغې خپل کور خپل بچی او د خوشحالۍ ډک کور وي. نو کله چې د هغې دپاره رشته راله او د هغې مور پلار دې رشتې ته غاړه کیښوده نو نوشین ډیره خوشحاله وه او بیا ډیره زر د هغې د واده رزم راله.
راتلونکو هفتو او میاشتو کې د نوشین ژوند په مکمل طور بدل شو، ځکه کله چې د هغې واده شو نو د هغوی په کور کې ډېرې مسئلې راپېښې شوې. د هغې خاوند هغې له لږ وخت هم نه ورکولو او چې کله به کور ته رالو نو په وړو وړو خبرو به ورسره جنګ جګړې کولې.
بیا څه موده پس د نوشین خاوند به هر ملک ته کار دپاره لاړو او د هغه دا خواهش و چې بچی وشي. نوشین ډېر په وفادارۍ سره او ډیر په ښه طریقې سره یې د خاوند سره خپل ژوند تیرولو. هغې هیڅ قسمه شکایت نه کولو. د خپل خاوند او د سخر خواښې جنګ جګړې او خبرې برداشت کولې او د امید یې ساتلو چې یو ورځ به د هغې ژوند بدل شي او دا ټولې مسالې به ختمې شي او د هغې په ژوند کې به خوشحالي راشي.
خو زما ملګرو، څه موده پس د هغې خاوند خپل کور ته واپس رالو. د نوشین دا خیال و چې کېدې شي اوس به د هغې خاوند بدل شوي، د هغې سره به ښه رویه ساتي. خو داسې سمو نه شوه. د هغه رویه هم هغه شان وه او لکه د مخکې په شان اوس هم په زړه کې د بچو خواهشو. د دې په وجه به هغه خپلې ښځې سره جنګونه کول او پیغورونه به ورکول او ورته به وي چې ستا بچی نه کیږي.
نوشین په دې خبره باندې ډېره زیاته خفه وه. هغې خپل خاوند ته سو سو ځله دا خبره وکړه چې دا هر څه زما په لاس کې نه دي، دا خو د خدای مرضي ده. خو د دې په باوجود هم خاوند دې خبرو منلو ته تیار نو او ټول کسوري صرف نوشین ته کولو. د هغې د خاوند رویه دومره بدله شوه چې بیا به کور ته په نیمه شپه راتلو او بهر به خپلو یارانو دوستانو سره وخت تیرولو او د نوشین به سره هېڅ فکر نو.
هغه غریبه به تر نیمې شپې پورې ناسته وه او د ډوډۍ دپاره به د هغې انتظار کولو. خو هغه به چې رالو نو نوشین ته به ووي چې ما خو ډوډۍ خوړلې ده. نوشین ډېره زیاته خفه وه چې د هغې خاوند ولې هغې سره مینه نه کوي.
نو ملګرو، یو ورځ د نوشین خاوند خپل کور ته رالو او ډېر زیات غصه او خفه ښکارېدو. اول خو یې نوشین سره اډو خبرې نه کولې. نو نوشین ډېره فکرمنده وه. خو بیا هم هغې د خپل خاوند نه تپوس وکړو او روټۍ وله راوړه. هغه ډېر په غصه کې نوشین ته ووې چې ګوره نوشین، زما او زما د تره د زوی یو ځای ودونه شوي وو، د هغه اوس درې بچي دي او زما لا تر اوسه پورې یوم نشته. هغه نوشین ته ووې تا ما له څه راکړل؟ هېڅ هم نه. نوشین ورته په خفګان سره ووې او ستا خبره صحیح ده، ما تا له هېڅ هم نه درکړي. او نوشین چپ شوه او دا خبره د هغې په خاوند ډېره بده ولګېده. هغه ورته په غصه او چغو سره ووې، ما ته ووایه تا ته څه مسله ده؟ ته ولې ما سره داسې کې؟ ولې زما د خبرې صحیح جواب نه راکې؟
او تر څو میاشتو پورې د نوشین د خاوند رویه هم داسې وه. کور ته به رالو، ډوډۍ به خوړه، نوشین سره به جنګ وکړو، نو بیا به ودو شو او یا به خپلو ملګرو خواته لاړو. او هر وخت به نوشین له پیغورونه ورکول چې ستا بچی نه کیږي، تا مال څه راکړل. نوشین د دې خبرو اورېدو نه تنګه شوې وه. خو د دې هر څه په باوجود هغې د خپل خاوند ټول ظلم برداشت کولو او خپل ټول خفګان به په خپل زړه کې ساتلی و. هغې نه غوښتل چې دا خبره مور پلار ته وکړي او هغې لم تکلیف ورکړي.
زما ملګرو، یو ورځ د نوشین خاوند ډېر په غوسه کې کور ته رالو او داسې ښکارېدل چې لږه نشیم کړې وه. هغه نوشین ته وویل چې ته ماله بچی نشي پیدا کولې، نو بیا ستا په دې کور کې د پاتې کېدو هېڅ فایده نشته، زه تا نوره نشم ساتلې. هغه نوشین ووهله او د خپل کور نه وشړله او هغې غریبیلې طلاق ورکو.
زما خوږو ملګرو، زمونږ ډېرې داسې خویندې شته چې د هغوی د ژوند کیسه لکه د نوشین په شان ده. کېدای شي چې د هغوی حالات بدل وي، خدا غید کسی انجام یوشان وی او هغه انجام طلاق وی. کمون پا خپلا معاشره کی وګورو نو خلق د مختلف وجو په بنیاد باندې ښځې له طلاق ورکوي. نن سبا دا مسله ډیره زیاته شوې ده، دا یوه ډیره لویه مسله ده.
زما ملګرو، طلاق ټکی یو آسان ټکی نه دی، دې سره ډیر زیات درد، خفګان او تکلیف تړلی دی. دې سره شرم او بیزتی تړلی ده. د دې په وجه د خاندانونو ترمنځ جدایی پیدا کیږي او دشمنی پیدا کیږي. کله چې د یوې ښځې او خاوند طلاق وشي نو خاص طور باندې د ښځې ژوند ډیر ګران شي. بیا هغه په خپل ژوند کې ډیرو ګرانو حالاتو ته مخامخ کیږي. او همدغه شان نوشین سره وشول، کله چې د هغې طلاق وشو نو د هغې ژوند نورم ګران شو. بیا هغې ته په خپل کور کې هغه شان عزت او مقام نه میلاوېدو کوم چې د واده نه مخکې لرلو. د هغې مور پلار به اکثر خپلې لور ته ویل چې ستا په وجه مونږ شرمېدو.
حالانکه ملیکې نوشین هیڅ کلم داسې نه غوښتل چې خاوند دې ولا طلاق ورکړي. هغې د خپل خاوند ټول ظلم برداشت کولو، خو د دې په باوجود هم هغه طلاق ورکو. او دا د نوشین غریبۍ دپاره ډیر ګران وخت و. خو آیا واقعي دا په کارو چې د نوشین خاوند هغې له طلاق ورکړي؟ ولې بچی نه پیدا کېدل د هغې په لاس کې اوسه؟ چې د ښځې او د خاوند بچی نه کیږي نو ولې دا ضروری ده چې خاوند خپلې ښځې له طلاق ورکړي؟ زما ملګرو، موږ له خامخا په دې خبرو باندې سوچ کول پکار دي.
زما ملګرو، ځینې کارونه داسې دي چې هغه د انسان په وس کې نه وي، خو بیا موږ د هغه کارونو دپاره یو بل قصور واره ګڼو. کله چې د نوشین طلاق وشو نو بیا هغې د دې په هکله باندې خپل ځان سره سوچ کولو او ویلې چې اخیر هغې سره داسې ولې وشول. په شورو کې خو هغه ډیره جذباتي وه او ډیره زر به غوسه کېده. د هغې احساسات لکه د سمندر د چپو په شان شوي وو. د هغې دا یقین هم نه راتلو چې هغې سره هم داسې کیدی شي. هغه په دې حیرانه وه چې ولې بچی نه کیدل او ولې ورسره خپل خاوند مینه نه کوله. هغې خپل ځان بیخي یوازې محسوسولو او د کور نه و بهر نه وته. او هغې د نورو خلکو سره میلاوېدل پرېښي وو، ځکه چې هغه د خلکو د خبرو او د خلکو د پیغورونو نه هم ډیره یریده. نو بیا هغې ته معلومه شوه چې د هغې خاوند ځکه هغې سره داسې وکړل چې هغه بل واده کول غوښتل. خو د نوشین د ټول نه لوی دښمن د هغې یره وه. په هغې باندې څه چل شوی و؟ هغه چېرته ځي؟ هغې به همیشه ځان سره هم په دې خبرو باندې سوچ کولو چې اخیر زه ولې داسې یم او د هغې به څه کیږي. آیا هغې سره به څوک مینه وکړي او که نه؟ نو دا ټول سوالونه د هغې په ذهن کې وو.
زما خوږو ملګرو، یو ورځ سحر چې نوشین پاسېده نو هغې ته معلومه شوه چې اوس هغې له یو فیصله کول دي. هغې ته معلومه شوه که چېرې هغې خپل جذبات او احساسات همداسې پرېښودل نو دا به د هغې ژوند تباه کړي. هغه به لیونی شي یا به د ذهني دباو په وجه مړه شي. د ټولو نه اول هغې ته دا خبره معلومه شوه چې په دې طلاق کې د هغې هیڅ غلطي نشته. هغې خپل پوره کوشش کړی و چې یوه ښه ښځه جوړه شي او غوښتلې چې بچی وشي. آیا دا د هغې غلطي وه چې بچی نه کیدل؟ اکثر ځینې وخت دا مسلې د خاوند طرف نم وي چې بچی نه کیږي. بیا نوشین یو کتاب راواغستو او په هغې کې نوشین ولوستل چې خدای پاک هغې سره ډیره مینه کړې ده او اوس هم ورسره خدای پاک مینه کوي. نو نوشین دا خبرې په خپل زړه کې قبولې کړې او هغې دا خبرې د کتاب مقدس نه لوستلې وې. دې سره هغې ته ډیره تسلي میلو شوه او کله به چې هغې خدای پاک سره خبرې کولې نو د هغې درد او خفګان به کمېدو. او د هغې دا یقین جوړ شوی و چې خدای پاک د هر څه نه خبر دی او هغه د نوشین هم خیال ساتي. هغې د خدای پاک نه د مرستې دپاره دعا وغوښته چې هغه د خپل ژوند نه غوسه ختمه کړي او خپل خاوند معاف کړي. د خدای پاک کلام لوستو سره د نوشین ژوند بدل شو. خدای پاک یو ځل هغې له بیا تسلي او خوشحالي ورکا. خلکو د نوشین په ژوند کې بدلون ولیدو. خلک په دې لیدو باندې ډیر حیران وو.
زما خوږوریدونکو، که چېرې زموږ دا یقین وي چې خدای پاک زموږ په ژوند کې هر یو کار د خو دپاره کوي، نو هغه بیا موږ له دا طاقت راکولی شي چې په خپل درد او خفګان باندې غالب راشو. خدای پاک په خپل کلام کې فرمایلی دي، په زبور شریف کې لیکلی شوي دي، په مالی خدای کې خوشحاله اوسه نو هغه به ستا د زړه ارمانونه پوره کړي. راځي چې دا د خپل ژوند یو مقصد جوړ کړو، چې په مالی خدای پاک کې مونږ هر وخت خوشحاله اوسو او نور هر څه خدای پاک ته پرېږدو. هغه به زموږ د زړه ارمانونه پوره کوي. زما خوږو اوریدونکو، تاسو خو دا ښکلی شان پروګرام اورئ، خو اوس زه تاسو ته د دې پروګرام په منځ کې خپل د ټیلیفون نمبر درکوم. هم په دې نمبر باندې به تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ او خپله رائے به هم راکولی شئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی 00159 4 5 1 0 4 یعنی 00157947710 74. نو زما ګرانو اوریدونکو، دا زموږ د ټیلیفون نمبر دی. هر کله چې تاسو موږ ته ټیلیفون کوئ، نو په ټیلیفون باندې د پوره پیغام اوریدو نه پس تاسو خپل ټیلیفون بندوئ. اول زموږ خامخا تاسو پیغام ته خپه غور سره غوږ ږدئ، نو بیا به وروسته موږ تاسو سره رابطه وکړو. او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې دپاره زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاویږي، یعنی گیتونه، د لوستلو دپاره کتابونه او نور داسې ډېر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاویږي. زموږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي، نو تاسو موږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولی شئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. زما ملګرو، زموږ د واده 25 کاله وشول. کله کله خو ماته داسې ښکاري چې زموږ د واده ډېر زیات وخت وشو، او کله کله راته داسې محسوسیږي چې لږ وخت مخکې زموږ واده شوی دی. کله چې زما مور وفات شوه، نو زما د مور او پلار د واده 45 کاله شوي وو، نو دا ډېره زیاته موده ده.
خو زما یوه ملګرې ده او د هغې تقریبا 2 کاله مخکې واده شوی دی. یو څو میاشتې مخکې د هغې ړوم بې ماشوم پیدا شو. هغوی ډېر زیات خوشحاله دي.
خو زما ملګرو، زما هم یوه ملګرې ده چې د هغې د واده 13 کاله شوي وو، خو په تېره شوې هفته کې د هغوی د واده رشته طلاق سره ختمه شوه. نو دا د هغوی دواړو دپاره څومره د خفګان او د درد وخت دی. د هغوی بچو ته هم د طلاق په وجه ډېر تکلیف ملو شو. د طلاق مثال لکه د یو وفات په شان دی. خو زما ملګرو، موږ سره ندیم رورم موجود دی. راځئ چې هغه نه د طلاق په حق لبانې یو څو خبرې ترې واورو. ندیم وروره، موږ تاسو ته هرکلی وایو او موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو موږ سره دلته موجود یئ. زه غواړم چې تاسو په نننۍ موضوع باندې زموږ د خوږو اوریدونکو سره یو څو خبرې اترې وکړئ.
ډېره ښه ده ملایکې خورې. موږ په خپله معاشره کې داسې ډېرې واقعې لیدلې دي. زه هم یوه کورنۍ پیژنم چې هغوی څه موده مخکې د جدا کېدو فیصله وکړه، او هغه ښځې خپل خاوند ته ووې چې ماله طلاق راکړه ځکه چې زه تا سره نور ژوند نشم تیرولی. نو د هغې خاوند دې اورېدو سره ډېر زیات خفه شو. هغه زموږ رشتہ دار دی. هغه زموږ کور ته رالو او موږ سره یې د دې پاک له خبرې وکړې. هغه ایماندار هم دی. هغه په خدای پاک او د هغه په کلام باندې ایمان لري. هغه موږ ته ووې، زه غواړم چې صحیح قدم اوچت کړم، زه غواړم چې هغه کار وکړم په کوم باندې چې خدای پاک خوشحالیږي، زه غواړم چې خپله د واده رشته د ختمېدو نه بچ کړم او خپله کورنۍ د جدا کېدو نه بچ وساتم. د اورېدو سره زه ډېر زیات خوشحاله شوم. چې کله هغه ماته دا خبرې وکړې، نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې هغه څنګه په خپل ژوند کې د هر څه نه زیات د خدای پاک مرضی پوره کولو خواهش لري. زه او زما ښځه د هغوی دپاره ډېر زیات فکر مندو. موږ ته دام پته وه چې زموږ د هغه رشتہ دار او د هغه د ښځې سوچ د یو بل نه ډېر بدل دی. موږ هغه ته دوې چې ستا ډېره ښه فیصله ده، او دا ضروری ده چې تر څو پورې ستا ښځه ستا نه جدا ده، نو پکار دی چې ته د جدای په دې وخت کې هم هغه سره وفادار پاتې شي، مونږ هغه ته داموي چې ته د خپل خزي او د واده د رښتې د پاره خدای پاک نه دعا وغواړه چې خدای پاک ستاسو دا رشته واپس سمکی. مونږ هم دغه د پاره دعا وکړه او مونږ هغه ته داموویل چې ضروری خبره دا ده چې ته د خدای پاک کلام ته وګوري او دا یاد وساتې چې د خدای پاک کلام د واده او د طلاق په حق لسوي. آیا تاسو ته پته شته چې د خدای پاک کلام د واده او د طلاق په حق لسه فرمای؟ یو ځل چې مالک عیسی مسیح خلکو له تعلیم ورکولو نو داغه نم د طلاق په حق له پوښتنه وکړې شو، خلکو تینه هغه سوال کولو لکه څنګه چې نن سبا خلک کوي. په هغه ورځ د یهودیانو یو مذهبي استاد، یو فریسی، داغه نه یو تپوس وکړو. دا کیسه موږ ته په انجیل شریف کې د متی په کتاب نولسم باب او داغه پړومبو دولس آیتونو کې ملاویږي. کله چې مالک عیسی مسیح خپل مریدانو له تعلیم ورکول ختم کړ نو هغه نورو علاقو ته لاړو. په کتاب مقدس کې ویل شوي دي چې ګڼ خلک هغه پسې وو، نو ځینې فریسیان رالل او د ازمیخت په تورې تینه دا تپوس وکړو ولې یو سړی ته دا روا دي چې په هره وجه چې خپله ښځه طلاقه کړي. عیسی مسیح په جواب کې ورته وفرمایل چې ولې تاسو دا نه دي لوستي چې خالق په اول سر کې هغوی نر او ښځه پیدا کړل، په دې وجه به سړی خپل مور او پلار پرېږدي او د خپلې ښځې سره به یو ځای شي او دا دواړه به یو بدن شي، نو بیا دوی دوه نه خو یو بدن وي، ځکه چې خدای پاک دوی یو ځای کړی دي. نو بنی آدم دې هیڅ کلم نه جدا کوي. نو فریسیانو دا اعتراض وکړو چې بیا موسی ولې په شریعت کې خاوند ته دا اجازت ورکړې ده چې طلاق نامه دی ولیکي او ښځه دې پرېږدي. هغه جواب ورکو چې موسی تاسو ته د خپلې ښځې د پرېښودو اجازت ستاسو د زړونو د سختوالي په وجه درکو، خو د شورو نه خبره داسې نه وه. زه تاسو ته ویم چې که څوک بغیر د زناکارۍ د جرم نه په بله څه وجه خپلې ښځې له طلاق ورکي او بل وادو کی نو هغه زنا کوي. مریدانو عیسی ته ووې که د سړي د خپلې ښځې سره دا حال وي نو دا به ښه وي چې څوک دې بالکل واده نه کوي. د دې په جواب کې عیسی وفرمایل چې خبره داسې ده چې هر څوک یې نشي منلی، خو صرف هغه خلک چې خدای پاک ورته د زغملو طاقت ورکړی وي. ځینې داسې خلک دي چې د مور د ګیډې نه یا خو خسی پیدا دي یا بني آدمو خسی کړي دي، خو ځینې داسې دي چې هغوی خپل ځانونه د اسمان د بادشاهۍ د پاره خسی کوي. څوک یې چې منلی شي هغه دې ومني. نو زما ملګرو، خدای پاک په سونو کاله مخکې خپل خلکو سره خبرې کړې وې. فریسیانو هم د خدای پاک په کلام کې دا خبرې لوستلې وې. په کتاب مقدس کې د ملاکی په صحیفې دویم باب کې ویلې شوې دي چې د خدای پاک خلکو په چغو چغو جړل، ځکه چې خدای پاک د هغوی د رویې نه خوشاله نو. خدای پاک هغوی ته په جواب کې وفرمایل تاسو وجاړئ او زاری وکئ، ځکه چې نور هغه نه ستاسو نظرانو ته ګوري او نه ستاسو د لاسونو نه په خوشحالۍ سره قبلی. تاسو ته پوس کوئ چې ولې؟ ځکه چې مالی خدای ستا او ستا د ځوانۍ د ښځې په منځ کې ګوا دی، ځکه چې تا د هغې سره ټګي وکړه. اگر که هغه ستا په ژوند کې شریکه ده او تا هغې سره نکاح کړې ده، آیا مالی خدای تاسو دواړه یو نه کوي؟ تاسو په زړه او ځان د هغه یی او خدای د دې نه څه غواړي؟ ځکه چې هغه نیک اولاد غواړي. نو د خپل زړه خیال ساته او خپلې د ځوانۍ د ښځې سره ټګي مه کوه. زه طلاق نه نفرت کوم، مالک خدای فرمایي، او زه د هغه سړي نه نفرت کوم چا چې د ظلم جامې اغوستي وي. مالک خدای رب العفاش فرمایي، نو د خپل زړه خیال ساتئ او ټګي مه کوئ. زما خوږو ملګرو، فریسیانو عیسی مسیح ازمایل غوښتل او دای معلومول غوښتل چې هغه د طلاق په حق له څه فرمایي. په هغه وخت کې به خلکو په هر وجه باندې ښځو له طلاق ورکولی شو. ځینې وخت به په دې وجه طلاق ورکولو چې ښځې به یې ښه اخلی پخلی نه شو کولی، یا به یې جامې صحیح طریقې سره نه شوي وینځلې، یا به یې په ښه طریقې سره د کور خیال نه شو ساتلی. نو داسې ډېرې وجه وې چې خلکو به پې خپلو ښځو له طلاق ورکولو. نو مالک عیسی مسیح خلکو له او مذهبي عالمانو له دا یادګیرنه ورکه چې واده یو نه ختمېدونکی تړون دی. په کار دي چې ښځه او خاوند تر اخیره وخته پورې یو بل سره وفادار پاتې شي.
ندیم ارور تاسو ډیره مهرباني، تاسو خو مونږ سره ډیر ښکلی خبرې وکړي او یقینا چې زموږ خواږه اوریدونکي به هم په دې خبره باندې ډیر ښه پوه شوي. زما ملګرو، د افسوس خبره دا ده چې نن سبا هم ډیر خلک داسې دي چې په وړو وړو خبرو باندې خپل ښځو له طلاق ورکوي، او دا خبره هغوی دپاره قابل قبول ده. خو خدای پاک د واده دپاره ډیر اوچت معیار مقرر کړی دی، او دا معیار هغه د ازل نه د حضرت آدم او بی بی حوا د پیدا کېدو نه پس مقرر کړی دی. په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب دویم باب کې ویلې شوي دي، مالی خدای پاک وفرمایل د آدم دپاره یوازې اوسېدل ښه نه دي، زه به د هغه دپاره یو ښه ملګری جوړه کړم چې د هغه مدد پکوي. نو هغه د ځمکې نه څه خاوره واغسته او ټول ځناور او مارغان یې ترېنه جوړ کړل. هغه یې بیا آدم له راوستل چې وګوري چې څه نومونه ورباندې ږدي، او آدم چې په هر ژوندي سیز څه نوم کېښودو نو هم هغه یې نوم شو. نو آدم په ټولو مارغانو او ځناورو نومونه کېښودل. خو د آدم دپاره یوه ښه ملګری نه وه پیدا شوې چې د هغه مدد وکړي. بیا مالی خدای پاک په آدم درون خوب راوستو، او چې آدم وده شو نو هغه د آدم نه یو پختۍ راوویسته او هغه ځای وله په غوښه ډک کو. بیا مالی خدای پاک د آدم د پختۍ نه یوه ښځه پیدا کړه او هغه لې راوسته. نو آدم وفرمایل، وا، دا هم زما په شان ده او زما په شان بدن دی، د دې نوم ښځه دی، ځکه چې دا د بني آدم نه راویستلې شوې ده. په دې وجه به سړی مور پلار پرېږدي او د خپلې ښځې سره به یو ځای شي او دواړه به یو بدن شي.
زما ملګرو، دا د واده د رشتې څومره ښکلی مثال دی. خدای پاک چې کومه ښځه د سړي د پختۍ نه پیدا کړه، نو هغه د واده د رشتې په وسیله بیا هغه سره یو ځای شوه، او په انساني رشتو کې دا یوه ډیره اعلی رشته ده. خو لکه څنګه چې مالک عیسی مسیح خپلو مریدانو ته وویل چې ښځې او خاوندانو ته د خدای پاک د مرستې ضرورت دی چې هغوی د خپل واده په رشته کې وفادار پاتې شي. په کتاب مقدس کې موږ ته دام ویلې شوي دي چې واده یو تړون دی. د دې مطلب دا دی چې دا یو داسې تړون یا لوز دی کوم چې د خدای پاک په وړاندې کیږي.
نو لږ ساعت مخکې چې موږ د کوم رشتې دار خبره وکړه، نو هغه په دې هر څه باندې پوهېدو. د چا نه چې ښځې طلاق اخیستو، نو هغه په دې خبره باندې پوهېدو. هغه له د خپل واده رشتې بچ کولو دپاره او وفادار پاتې کېدو دپاره د خدای پاک د مرستې ضرورت و، او هغه د خدای پاک نه دعا وغوښته چې هغه د پوره زړه نه خپلې ښځې سره مینه وکړی شي او هغه معاف کړي، لکه څنګه چې مالک عیسی مسیح په انجیل شریف کې ایماندارانو له حکم ورکړی دی چې تاسو یو بل معاف کوئ. نو د هغه کس مسلې سمدستي حل نه شوې. په دې کې یو څو میاشتې ولګېدې، خو زما ملګرو، زه خوشحاله یم چې د هغوی د واده رشته ختمه نه شوه. اوس هغوی دواړه په خوشحالۍ سره خپل ژوند تېری او کوشش کوي چې د خدای پاک د کلام نه رهنمایي حاصله کړي.
زما ملګرو، کېدای شي چې تاسو نن دا خبرې اورئ او وایئ چې زموږ د پاره د دې خبرو د اورېدو هېڅ فایده نشته، ځکه چې ستاسو طلاق شوی دی. نو که تاسو سره داسې شوي وي، نو موږ ته په دې خبره باندې ډېر زیات افسوس دی، او موږ ستاسو په خفګان او ستاسو درد کې شریک یو. خو زما خویندو، دا نه دي پکار چې تاسو خپل ټول عمر په خفګان او مایوسۍ کې تیر کړئ. کتاب مقدس موږ له دا تعلیم راکوي چې د واده رشته خاص وګڼو او دې له اهمیت ورکو. خو دې سره سره دا خبره هم ډیره مهمه ده چې موږ خلک معاف کړو چا چې موږ له تکلیف راکړی وي.
زما ملګرو، د طلاق اثر ډیر خراب وي. دا د ستاسو په ټول ژوند، دا ستاسو د بچو او ستاسو د خاندان په ژوند باندې ډیر خراب اثر غورځوي. خدای پاک ته د مرستې دپاره فریاد وکړئ. هغه ته وایئ چې تاسو د هغه مرضي پوره کول غواړئ. که چېرې ستاسو په خپلو کې جنګ جګړې یا اختلافات وي، نو زه درته مینت کوم چې هغه ختم کړئ. د یو ښه ملګري نه مرسته واخلئ، خپل رویه او د ژوند په تور طریقو کې بدلون راولئ. داسې بدلون چې د هغې په وجه ستاسو رشته نور هم مضبوطه شي.
زما ملګرو، راځئ چې ټول په شریکه دعا وکړو. خوږه خدایه، زه د ایمان لرم چې ته زموږ د ژوند او حالاتو نه خبرې. زه نن خپل هغه روڼو خویندو د پارستانه دعا غواړم، څوک چې په درد او خفګان کې دي یا د هغوی په کور کې جنګ جګړې دي. خدایا، ته د هغوی ټولې مسلې حل کړه چې هغه په خوشحالۍ سره خپل ژوند تیر کړي او د دې جوګه شي چې د یو بل قصورونه معاف کړي. خدایا، زه خاص ته هغه خلکو دپاره دعا کوم چې ودونه شوي دي، ته د هغوی د واده رشته نوره مضبوطه کا او هغوی لوس او توفیق ورکا چې ستا د کلام په رهنمایي کې خپل ژوند تیر کړي. خدایا، کم خلک چې د طلاق په وجه یو بل نه جدا شوي دي، نو ته د هغوی ټول خفګان او تکلیف ختم کا چې هغوی د نوي سرنستا د مرضۍ په مطابق خپل ژوند تیرول شروع کړي. دا ټوله د واده مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، تاسو نوې امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ. نن موږ د طلاق په موضوع باندې خبرې اترې وکړې، خو موږ د دې خبرو نه څه زده کړل؟
ما خو د دې نه یو خاص خبره د زده کا که زموږ حالات هر څنګه وي، خو بیا هم همیشه زموږ د پاره یو امید موجود وي.
کله چې موږ په تیاره کې رڼا بلکو، نو بیا موږ ته ټول هر څه بدل ښکاري.
خو ځینې وخت چې زموږ د خپل ژوند نه رڼا ختمه شي، نو بیا زموږ ژوند ډېر بې مزې شي. خو آیا بیا هم زموږ د پاره څه امید موجود وي او که نه؟
زما ملګرو، موږ دا فیصله کولی شو چې موږ په تیاره کې کینو او مایوسه شو، او یا دې صرف د رڼا لټون وکړو او په هغې کې د خپل ژوند تیر کړو.
ملګرو، آیا ستاسو یقین دی چې رڼا به ستاسو ژوند ته یو ځل بیا واپس راشي؟ ملګرو، د خدای پاک لټون وکئ، د هغه د مینې لټون وکئ، هغه له ورشئ او ورسره خبرې وکئ، هغه ته د خپلې یارې او درد په هکله ووایئ. هغه به ستاسو فریاد ووري، تاسو خپل ټول حالات هغه ته وسپارئ او صرف په هغه یقین وساتئ چې هغه به ستاسو دا ټول حالات په خو کې بدل کړي او تاسو له به یو نوی امید درکړي.
خدای پاک په خپل کلام کې فرمایلی دي چې کله زموږ زړه خفه وي، نو موږ له پکار دی چې خدای پاک یاد کړو، او چې کله زموږ روح خفه وي، نو پکار دی چې په خدای پاک باندې توکل وکړو، ځکه چې د خدای پاک حمد او ثنا شپه ورځ زما په زړه کې وي. دعا کوم د هغه خدای پاک نه څوک چې ژوند راکوي.
نو زما ملګرو، تاسو په دې خبرو باندې خامخا سوچ وکئ. نن زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. امید دی چې په راتلونکي وخت کې به د یوې نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو. او تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 15 09 4 5 0 5 0. او همدغه شان زموږ د ایمیل پته هم ځان سره ولیکئ. زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. زما خوږو ملګرو، اوس تاسو د ښکلې شان زبور وورئ.
سلور دیرشم زبور. هر وخت بزه د مالک خدای سنا صفت کوم، زب پخپل جب ټول عمر داغه سنا صفت کوم. په مالک خدای با زما رخ فخر کئ، بے وس خلق دی خوشحالی کئ. رازے زما سره د خدای لوی بیان کئ او په شریک داغه نوم تا لوی ور کئ، نو هغه ماته جواب را کئ. کله چې زه د مالک خدای نه سوال کوم، زه د خپل هر یری نه خلاص کړم. څوک چې پاغه توکل کوي، نو د خوشاله نه زلیږي، مختورن به نه وي او نه به شرمیږي. مالک خدای زما عجز دوا واورېدله، د خپلو ټولو تکلیفونو نه هغه زه خلاص کړم. د مالک خدای فرښتې د هاغه خلکونه گیر چاپی روی بچ ساتی اغوی، سوچ د مالک خدای نه پیروی. د مالک خدای خواله او ازمائے او او گوره چه اغا سمر خده. سوچ دا اغا نه پنا غواری، اغا بختور ده. ای طولو پاکانو، د مالک خدای نه یره کوه. دا غوی به د هیڅ سیس کمې نه وي. څوک چې تینه یره کوي دا زمری بچی به اوږي او کمزوري شي، خو د چا چې په مالک خدای باندې توکل وي هغه به د هیڅ سیز محتاج نه شي. راځه زما بچو ما ته غوږ شه، نو تاسو به د خدای د یری نه خبر کم. په تاسو کې څوک داسې شته چې ډېر اوږد عمر غواړي، خې او نیکبخت ورځې لیدل غواړي، نو په خپلې ژبې سره بد مه وایې او په خپلو شونډو سره دروغ مه وایې. ښه کوی او د بدو نه ځان ساتی، امن قائم ساتی او د هغې کوشش کوی. د مالک خدای نظر په صادقان وي او د هغوی فریادونه اوري، خو مالک خدای د هغوی په خلاف وي. څوک چې بد کارونه کوي او د هغوی نام و نشان د ځمکې د مخ نه روکوي، نو مالک خدای اوري کله چې صادقان فریاد کوي. او د ټولو مصیبتونو نه ورته خلاصون ورکوي. مالک خدای هغه چاته ورنږدې دی څوک چې غمجن وي او هغوی ته خلاصون ورکوي څوک چې بې حوصلې وي. که هر سو یو صادق انسان د مصیبتونو سره مخ شي، خو مالک خدای د هغه ټولو نه هغه ته خلاصون ورکوي. نو مالک خدای د هغه د ټولو اندامونو حفاظت کوي چې کله به د هغوی نه یو هم مات نه شي. بدعمله به په خپله بدکاری ټول تباه شي او د صادقانو دشمن ته به سزا ورکړی شي، خو مالک خدای به خپلو خادمانو ته خلاصون ورکوي. هیڅ یو به هم مجرم نشي څوک چې دا غنه پناه غواړي.
نو زما ګرانو مینوالو، اوس موږ له اجازت راکوي او تاسو دا ښکلې شان سندره واورئ. د خدای پامان.
د خدای پامان.
کلام اے خدایا په دنیا اثر خودلې دے، ستا کلام اے خدایا په دنیا اثر خودلې دے، ستا کلام اے خدایا تورش پیرو خان کړی دی، ستا کلام اے خدایا په دنیا اثر خودلې دے، ستا کلام اے خدایا په دنیا اثر خودلې دے. کلام خدایا روح کو بدل دل طوفان، ستا کلام خدایا روح کو بدل دل طوفان، ستا کلام خدایا روح کلام اے خدایا مسین پوری نیولے دے ستا کلام اے خدایا مسین پوری نیولے دے ستا کلام اے خدایا تورش پیرو خان کڑی دی ستا کلام اے خدایا پا دنیا اثر خود لے دے ستا کلام اے خدایا پا دنیا اثر خود لے دے کلام پر خان او هم شغل دا ستا کلام پر خان او هم شغل دا ستا کلام پر خان او هم شغل دا او هم شغل دا مت د هر سن قیمتی دے ستا کلام مات دہر سنا قیمتی دے ستا کلام ستا کلام اے خدایا تورش پیرو خان کڑی دی ستا کلام اے خدایا پا دنیا اثر خود لے دے ستا کلام اے خدایا پا دنیا اثر خود لے دے کلام اے خدایا پا دنیا اثر خود لے دے ستا کلام اے خدایا پا دنیا اثر خود لے دے ستا کلام اے خدایا پا دنیا اثر خود لے دے ستا کلام اے خدایا پا دنیا اثر خود لے دے ستا کلام اے خدایا تورش پیرو خان کڑی دی ستا کلام اے خدایا پا دنیا اثر خود لے دے ستا کلام اے خدایا پا دنیا اثر خود لے دے